پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم هر کله وکم وړاندې په خپرونه کې په کابل کې د کورونا مثبت پیش زیاتی دودی
د افغان اندونیزیا دوستی روغتون د کورونا ناروغانو د درمن لپاره ځانګړی شو.
په خوست کې د عدد مینهوال وایي چې کورونا فرهنګي هڅې زیانمنې کړي، خو لارې چارې شته.
آنلاین ډول دغه پروګرامونه او په ټوله کې فرهنګي برنامې جوړې شي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې متخصص ډاکټر د کورونا د خپرېدو په خاطر له خلکو شاکی دی.
موجود
نشته پر خبرونه کې به دا هم اورید. په کابل کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د استرالیا او پاکستان سره د روانو لوبو په خاطر تمرینات کوي. تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالیس.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په افغانستان او نورو هیوادونو کې بې ځایه سویو ته د مرستې غوښتنه وکړه. کابل کې د امریکا د سفارت په لسګونو کارکونکو په کورونا وایرس سخت شوی. په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې یاد کړی چې ګڼ کسان پکې بې ځایه شوي دي. دغه ادارې نن په یو راپور کې ویلي، تیر میلادي کال د کورونا لوبا سره سره د جګړو، ناامنیو، مجازاتو او له بشري حقونو د سرغړونو له کبله نږدې 3 میلیونه وګړي له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. ملګرو ملتونو د نړۍ له رهبرانو غوښتنه کړې چې د زیاتېدونکي بې ځایه کېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په حواله 80% خلک په افغانستان، سوریه، وینزویلا، جنوبي سودان او میانمار کې اغیزمن او بې ځایه سوي دي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت 3 ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې یوازې د روان مریض کال له پیله نږدې 3000 کورنۍ د جګړو له کبله په کور دننه له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. د وزارت په حواله ډیری کورنۍ په لغمان، تخار، هرات، بغلان، کندوز، فراه، کندهار، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې نورو سیمو ته په کډې کولو مجبور سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکر د قزاقستان له دفاع وزیر سره د پوځي همکارۍ یو موافقه لاسلیک کړه. د ملي امنیت شورا وایي دغه موافقه په قزاقستان کې د حمدالله محب او نورلان یارمکبایوف ترمنځ لاسلیک شوه. د ملي امنیت شورا نن په یو اعلامیه کې ویلي، په دې موافقه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ تمرینونه، طبي همکاري، د تجهیزاتو عصري کېدل، تخنیکي او لوجستیکي ملاتړ، جګړه ییز روزنه او د پوځي اطلاعاتو په برخه کې همکاري شامل ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ قزاقستان ته د خپل سفر کې دغه هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته هڅولی وو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ادعا کوي چې په هلمند کې په 2 جلا پیښو کې 20 وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې د ګریش ولسوالۍ په سیمینار دشته سیمه کې پرون د هوایي او ځمکنیو ځواکونو په عملیاتو کې د سرې قطعې د 1400 غړو په ګډون د 900 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 200 نورو د چپه کېدو ادعا وکړه. وزارت په بل اعلامیه کې پرون په ګریش ولسوالۍ کې د 8 وسلوالو د وژلو او 23 نورو د چپه کولو ادعا کړې ده. بلخوا د هلمند ځینو مدني فعالانو د ګریش ولسوالۍ وژغورې په نوم په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل کړی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د دې ولسوالۍ د امنیت د ښه کېدو لپاره ګامونه واخلي. د غور والی وایي له وسلولو طالبانو د شهرک او تولک ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یو تجربه کار جنرال د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره ورلیږل سوی دی. عبدالظاهر فیزاده ازادي راډیو ته ویل چې د جنرال نور الله قادری په نوم دغه پوځي مشر چې پرون دغه ولایت ته رسیدلی کولی سي دغه ولسوالی بیرته تصفیه کړي.
موږ ته له کابله د سوق او ادارې د بهترۍ لپاره جنرال قادری چې مخکې د 201 ظفر قولي اردو قمندان و اوس د بګرام فرقي قمندان دی، د دفاع وزارت لخوا رالیږل شوی. له خلکو او حکومت سره ارتباطات ټینګ شوي او ډېر ژر به شهرک او تولک ولسوالۍ بیرته ونیول شي.
ولی وی دوی تیره اونی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د ساغر ولسوالی له مرکز څخه هم خپل پوځیان شاته کړي چې هغه ولسوالی به هم تصفیه سي. د غور والی زیاتوي چې په 400 پسابن او لالو سره جنگل ولسوالیو کې دا مهال جګړې روانې دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت 114 کارکونکي په کورونا وایرس سخت سوي او له دې ډلې یو تن مړ شوی دی. دا خبر اسوسییټډ پریس خبری اجانس په کابل کې د امریکا د سفارت د یادښت په حواله خبر کړی دی. د امریکا سفارت ویلي چې په کورونا وبا اخته کارکونکي قرنټین کړي او نور یې له سفارت څخه بل ځای ته لیږدولي دي. له دې سره د سفارت د نږدې ټولو چارو د درېدو راپورونه ورکول سوي، ځکه مخکې هم د سفارت د کارکونکو شمیر د امنیتي ګواښونو له کبله کم سوی و. کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر او سرپرست راس ویلسن ویلي چې باید د وبا د خپراوي مخه ونیسو او یو بل خوندي کړو. د روغتیا وزارت د پرونو یو شمیرو له مخې په ټوله کې نږدې 99,000 کسان په افغانستان کې په کورونا وایرس سخته سوي او د ټولو مړو شمیر تر پرونه 3,933 ته رسېدلی و. خو اټکل کېږي چې په کورونا وایرس د اخته او په دې وایرس د مړو شمیر شایي خورا زیات وي. په ایران کې نن جمعه خلکو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د خپلو رایو کارول پیل کړي دي. په ایران کې خلک نن له دې سره جوخ د ښاروالۍ او کلیوالي شوراګانو کاندیدانو ته هم رای ورکوي. د رای ورکولو مرکزونه په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې د سهار پر 8 بجو پرانیستل شول. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای په هغو لومړنیو شیبو کې خپل رای ورکړه او خلک یې په ټاکنو کې ګډون ته وهڅول. خو د فرج سرکوهی په نوم ایرانی لیکوال او شینون کې آزادی راډیو ته وویل چې دوی دغو ټاکنو ته معیاري ټاکنې نسی ویلی.
من واجه انتخابات به کار نمیبرم چون انتخابات به
زورت د ټاکنو تورې زکه نه کاروم چې په ټاکنو کې درای ورکول او کاندید کېدل حق خوندي وي. د رسنیو ازادي هم ورته شرط ده چې په ایران کې دغه ازادي نشته.
محسن رضایی میرقایت، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی د ولسمشری د روانو ټاکنو لا کاندیدانو دي. د ایران د کورونیو چارو وزارت ویلي چې په دې ټاکنو کې له 9.5 میلیونو زیات کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. د اسرائیل جت الوتکو روانه اونۍ د دویم وار لپاره په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړل. دا وروسته له هغې چې د فلسطین وسلوالو د اسرائیل پر جنوبي سیمو اورشیندونکي بالونونه وویشتل. پرون او تیره شپه د بالونونو د ویشتلو او هوایي حملو په نتیجه کې هغه نازک قربان چې د اسرائیل او د غزې د حماس ترمنځ سوی وو له خطر سره مخامخ سوی دی. تیر میلادي میاشت د مصر په منځګړیتوب د اوربند له ټینګښت سره د دواړو لوریو ترمنځ یولس ورځنۍ سخته جګړه پای ته ورسېده. د اسرائیل پوځ وایي د اورشیندونکو بالونونو د ویشتلو په ځواب کې د حماس ډلې اړوند پوځي مرکزونه او د راکټونو توغولو ساحه ویشتلې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اف ام سل اشاریه 15 احمد شیبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې تایر روشن رسره مرستندوی دی. په کابل کې د کووید 19 ناروغانو لپاره څلورم روغتون فعال شو. بل لور ته ځینو بهرنیو رسنیو په کابل کې د امریکا سفارت په وینا خبر ورکړی چې د دې سفارت په لسګونو کسان په کورونا اخته شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور له مخې له دې چارې سره په کابل کې د امریکا سفارت نږدې ټولې چارې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا درې میڅپې پوډيري دو سره په کابل کې د افغان انډونیزیا دوستۍ په نوم جوړ شوی روغتون د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی کړ. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره د څلورم روغتون د فعالیدو خبره کوي چې تازه په کابل کې د امریکا سفارت 114 کسان یا 114 کارکونکي په دې وایرس اخته شوي چې له ډلې یو کس مړ دی. اسوسییټ پریس خبری اجانس د دې خبر په اړه راپور ورکړی او په کابل کې د امریکا د سفارت په حواله لیکلي چې د دې سفارت نږدې ټولې چارې په ټپه درول شوي. له دې وړاندې هم یو شمېر راپورونه خپاره شوي وو چې امریکا سفارت په کابل کې د امنیتي ګواښونو له وجې خپل ځینې کارکونکي کم کړی دی. په کابل کې د امریکا سفارت په اړه په داسې حال کې راپورونه خپریږي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره څلورم روغتون هم فعال کړ. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل دغه روغتون په فعالیدو سره به د ناروغانو د درملنې په ګراف کې لوړ وادي راشي.
دا چې د مثبت پیښو زیاتوالی په ټولنه کې لیدل کېږي او ورځ تر بلې متاسفانه زموږ د مثبت پیښو ګراف مخ پر لوړېدو دی. نو بنان په کابل ولایت کې د افغان اندونیزیا د دوستی یا ملګرتیا تر عنوان لاندې چې کوم روغتون جوړ شوی دی د اندونیزیا هیواد لخوا نه په احمدشاه بابا مینه 12 ناحیه کې، دا روغتون د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی شو. موږ به وشو کولی چې د دغه روغتون په پرانیستلو سره چې پرون پرانیستل شو د کوم لوټ یا کوم بیروبار د ناروغانو چې په شرقي برخه د کابل کې موجود ده هغه به ډېر زیات کنټرول شي.
ښاغلی علیزی وی دا ګام اړتیا ته په کتو پورته شوی. افغان اندونیزیا دوستی روغتون د کابل ختیځ خواته د دولسمې ناحیې اړوند د احمد شاه بابا مینې په سیمه کې دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه 50 بستریز روغتون د ټولو روغتیایي امکاناتو په درلودو سره فعال شوی دی. د افغان اندونیزیا دوستی روغتون سره په کابل کې درې نور روغتونونه، هر یو افغان جاپان، علی جناح او قصبي روغتون، هم د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې کرونا په افغانستان کې تر دا مهاله شاوخوا 4000 کسان وژلي او نږدې 100000 کسان پرې اخته شوي دي.
په کابل کې د افغان اندونیزیا د دوستي روغتون کرونا ناروغانو ته ځانګړي شو. ډاکټر فریدون ستران له خلکو شکایت لري چې پام نه کوي ځکه د کرونا پیښې په زیاتېدو دي. د ډاکټر ستران دا څرګندونه سره ور
خلق ته دغه وایو چې دایم ورته ویلی او توصیه د صحی درته دایم دوی ته شوی چې وګوره د موږ خلک بې اعتنا دی د دغه مرض په مقابل کې. کله چې خلک ته وایي ماسک واچوئ، مثلا ماسک وجي نه اچوي، لاسونه نه مینځي، کانټاکټ د شان نه، تجمعات مثلا دوی محفلونه نیسي، مثلا ودونه شته، تجمعات دی، محفلو ته ځي، هر چېرته ځي دوی ته څه وایي چې مثلا کوشش وکړئ کور کې پاتې شئ، قرنطین وکړئ او ماسک واچوئ. په دا اوله دوره کې او دویمه دوره کې د کورونا لک خلک ډیر جدي ور باندې، اما واسه مثلا خلک ته وایي ماسک واچوه، مثلا لاسونه ومینځي. په دا دریمه دوره کې خلک بیخي بې اعتنا شوي، د توصیه د صحی دوی نه مني او دوی غوږ نه نیسي ورته ته ورته ماسک واچوي، ماسک نه اچوي. په دا خاطر باندې چې مثلا دا خو یو ساري مرض دی، وګوره ساري مرض دی، څوک نیسي یو څوک په یو کور کې ټوخیږي، امکان لري هلته څوک څه کوي، امکان لري ټول ونیسي. دوی همدغه دی چې مثلا په درې علاته زموږ خلک ته زیاتره وایو چې همدغه درې شی تاسو مد نظر ونیسئ، یو ماسک واچوئ او بل لاسونه ومینځئ او بل تماس، همدغه روابط اجتماعي چې مثلا تماس ونه لري د مریض سره، بل چېرته چې ځي تجمعات و دغه شان ونه کې، علت د افزایش د ده همدغه دی چې خلک بې اعتنا دی. دا ور مطلق خلک د ده مرض په مقابل کې بې اعتنا دی. په دا همدغه وجه باندې دی چې دا مرض زیات شوی او مرض زیاتیږي. خلک چې ورته وایي چې کرونا یو مرض دی، نه دی، دا مثلا داسې فکر کوي چې دا یو همدغسې خو که مرض نه دی، وګوره ټول مثلا په یو مریض کې عراض و علائم پیدا کیږي، که کوم بل شی وای یا مثلا کوم بل مشکل وای خو تاسو پیدا کله چې یو څوک چاته وایي چې مثلا په تا کې عراض و علائم پیدا کیږي، دوی نه مني، وای نه دا کرونا غلطه خبر دی. اوس بعض خلک هماغه عقیده لري، فکر کوي چې دا مرض نه دی. توصیه ورته کوو چې کوشش وکړئ چې مثلا مقاومت د وجود جګوي او هر شی استفاده وکړئ، یو ماسک، لاسونه ومینځئ. بعض بې اعتنا د خلک، بې اعتنایي د خلک وجه دا شوی چې دا مرض زیات شوی یا مثلا همدغه زیاتیږي او خطرناک شوی. دغه بل وارې نه چې دوه دورې تیر شوی، د درېمه دوره زیات شوی، ورځ په ورځ زیاتیږي، خصوصا په دغه درېو هفتو کې تر آخرین حده تا آخرین موج باندې رسیدلی. په دا خاطر دوی ویل چې دغه مخکې انګلیسی کرونا دی، د انګلستان دا بل کرونا دی، چینایی بل و، او فعلا مونږ فکر کوو مونږ په دا کې باندې متوجه شو دا ایندی کرونا دی. ایندی کرونا هغه دی چې کله چې وګوره چې هوا ګرمیږي د ده موج زیاتیږي.
د ډاکټر زدران څرګندونې مو اورېدې او د دې څرګندونو تفصیل تر دولسمه بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې اوریدلی شئ. په یوه خبرتیا پسې خوست ورزو. هلته کرونا فرهنګي اچي ټکنې کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
په خوست کې د کرونا وبا له کبله د ژوند د نورو برخو په خوا کې فرهنګي فعالیتونه هم ټکنی شوي دي. خوستي فرهنګیان وایي په اوس وخت کې داسې انټرنیټي او آنلاین پروګرامونه شته چې په واسطه یې کیدلی شي پرته له حضوري غونډو د بېلابېلو سیمو فرهنګیان په خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کورونا وبا د دریمې څپې په خورېدو سره خوست کې د نورو برخو په شان علمي، هنري او کلتوري برنامې هم اغېزمنې شوې دي. روڼاندي او خوستي فرهنګیان وړاندیز کوي چې له انټرنیټ او شته ټکنالوژۍ څخه په ګټې اخیستنې باید کلتوري هڅې روانې وساتل شي. خوستیو فرهنګیانو یادغوښتنې د پنجشنبه په ورځ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. شاعر او لیکوال فریدالله قربان وویل په دې وروستیو کې د کورونا وبا له کبله د فرهنګي فعالیتونو لړۍ کمزوره شوې ده چې باید په بدیله لارې فکر وشي.
بدیله لاره دا ده چې آنلاین ډول دغه پروګرامونه او په ټوله کې فرهنګي برنامې جوړې شي. موږ مخکې دا تجربه کړې دي، ډېرې ګټورې دي. مثلا تیر کال ځینې مشاعرې په آنلاین ډول وشوې، له ښه مرغه اوس په انټرنیټي نړۍ کې موږ هغه ډول پروګرامونه لرو چې په مرسته یې دغه فرهنګي فعالیتونه جوړ کړو.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي سره له دې چې کورونا یوه وبا ده او د هغې سره د مبارزې په خاطر باید له احتیاطي تدابیرو کار واخیستل شي، خو بیا هم اړوندې حکومتي ادارې کولی شي د انټرنیټ له لارې ځینې آنلاین برنامې تنظیم کړي.
ارګانونه او مؤسسات باید هڅه وکړي چې د ننني عصر چې د ټکنالوژۍ عصر دی باید په مجازي نړۍ کې یا له نورو خواله رسنیو کار واخیستل شي، تر څو په آنلاین ډول علمی غونډې کنفرانسونه جوړ شي او دغه بیرنګ شوي چې ادا اوس روانه ده دې ته رنګ ورکي او د هغې نه ګټه پورته شي.
د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې په واسطه یې کیدلی شي پرته له حضوري غونډو له ډېرو لرو ځایونو کسان سره مېلمانه شي او خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي.
په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې د هغې لارې موږ او تاسو کولی شو چې پرته له حضوري غونډو ډېرو لرو لرو ځایونو سره مېلمانه شو او خپلو کې خبرې وکړو، خپلو کې مباحثې وکړو. کچېرې موږ غواړو چې زموږ فرهنګ د وکړي دا باید په شرایطو پرې یاداسي وبایم نرغوي پورې منحصر نه کړو، د ټکنالوژۍ نه استفاده وکړو تر څو موږ وتوانیږو چې خپل فرهنګ او فرهنګي ناستو ته توصیه ورکړو.
بل لوري ته چارواکي وایي چې د کورونا وبا د درېمې څپې په پیلېدو سره په حضوري بڼه لویو غونډو او مجلسونو باندې بندیزونه وضع شوي چې علمي او کلتوري پروګرامونه یې هم ټکنی کړي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي
موږ په آنلاین بڼه ځینې برنامې ترتیبو چې د هیواد د ګوټ ګوټ نه پکې د موضوع اړوند کسان زموږ سره برخه لري. په تېره اونۍ کې موږ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په اړه یو برنامه لرله. همداشان په راتلونکې اونۍ کې هم موږ د موزیم پېژندنې په اړه یوه آنلاین برنامه لرو. تر څنګ موږ د ځینو ولایتونو سره هم د آنلاین مشاعرې په اړه خبرې کړې دي. انشاءالله په نږدې ورځو کې به موږ آنلاین مشاعرې ترتیب کړو.
خوستي فرهنګیان او روڼاندي داسې مهال د کورونا او بال کبله د فرهنګي فعالیتونو د ټکنی کېدو خبره کوي چې د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې تر شپږ نوي زره ډېر کسان په کورونا ویروس اخته شوي او تر درې زره اته سوه ډېر نور ورڅخه مړه شوي دي.
په افغانستان کې د کورونا د پیښو له زیاتېدو سره پاکستان د تورخم دروازه چې مخکې بنده کړې وه دغه بندي دی تمدید کړ. په پاکستان کې د کورونا د څار او کنټرول ادارې NCOC امر کړی چې په تورخم کې به تر ناڅرګندې نیټې پورې دغه محدودیتونه عملي کوي او دواړو خواوو ولسونه دي تر بل امر پورې انتظار باسي. تفصیل په دې راپور کې
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د کورونا د سار او کنټرول ادارې NCOC ورته امر کړی چې په تورخم دروازه د مئی پنځمې نیټې نه کوم سفري محدودیتونه لګول شوي دا به تر ناڅرګندې نیټې پورې دوام لري. NCOC وایي په تورخم دروازه تر بل امر پورې افغان وګړي پاکستان ته نشي راداخلېدی او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي اوړېدی او یوازې ایمرجنسي ناروغانو ته به د طبي موینه نه پاس اجازه ورکوي چې په تورخم پاکستانی روختونونو ته ورشي. دوی وایي هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې سار دي هغوی ته یوازې د کورونا د ټیسټ نه پاس اجازه ورکوي چې پاکستان ته راداخل شي او خپل کورونو ته لاړ شي. که ټیسټ یې مثبت وي نو بیا یې لنډې کوتل روختون کې کارنتین ته لیږي او په پاکستان کې سار افغان وګړي پرې د کورونا ټیسټ ښودلو پرته افغانستان ته تللی شي. په تورخم کې د کورونا د کنټرول ادارې مشر ډاکټر احسان الله وایي
پالیسی برقراره ده د ان سی او سی طرف اوسم او ما غاړو د چې څوک پازیټیو لاندې یو پر راځي نو اغله دویم پرټیز بیا کول نشته او بیا به اته ورځې پس ویل پی سی آر ټیسټ کوي آر ټی پی سی آر نو کاغه نه کېږي شو بیا به کورته ځي د فلحال خو زموږ سره موجوده چې کوم د افغانستان نه راغلي د کورونا پازیټیو کسان دي هغو تعداد چې 36 دی
په پیښور کې یو افغان سوداګر عصمت الله وایي د ان سی او سی لخوا په تورخم کې سفري محدودیتونه دواړو خواوو لسونو ته زیان رسوي او پکار ده اوس پرې نرمي راوستل شي
دا فیصله دی پولی هغه غاړه او دی غاړه تجاران وتا او مزدورکارو خلکو ته ډیر نامناسبه ده او دا زمنګ دی افغانانو د پاره او پاکستانو د پاره د تجارت پیشو خلکو د پاره په سلو کې 100% په نقصان تمامېږي زه هله کوم د دوه طرف حکومت نه چې دغه فیصله ماته کی او تورخم بارډر باید آزاد شي
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا وبا د بندیزونو نه مخکې به یوې اندازې مطابق په تورخم دروازه د ورځې خواوشه لس زره کسانو تګ راتګ کاوه خو اوس په کې ډېر کمی راغلی ډاکټران وایي په پاکستان کې د کورونا پیښې راکمې شوې خو ختمه شوې نه ده او د خپرېدو خطر یې لا هم موجود دی او پکار ده خلک احتیاطي تدابیر خپل کړي ماسک دې استعمالوي یو بل سره دې فاصله ساتي او ویکسین
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ایران دا ولسمشه انتخابات نن سهار و بجه پیل شل او دشپی تر دول و صبح جو دوام کوي. په دې انتخاباتو کې څلور تنه کاندید دي خو ګمان کیږي چې شرایط داسې برابر شوي دي چې د ایران د قضایه قوې رئیس بریالی شي. اټکل کیږي چې لږ کسان به رای وکاروي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې د ولسمشۍ انتخابات نن جمعه پیل شول. د ولسمشۍ له انتخاباتو سره هممهاله د ښاروالیو او کلیوالي شوراګانو انتخابات کیږي. محسن رضایی میرقاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی د ایران د ولسمشۍ د دیارلسمې دورې لپاره څلور کاندیدان دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر په وینا په دې انتخاباتو کې 9.5 میلیونه و 310 زره تنه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د دوی له سرویګانو څرګندیږي چې له 20 تر 40 سلنې پورې خپلې رایې وکاروي. دا انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې له ایرانه بهر او په ایران کې دننه یو شمېر سیاسي ډلو د انتخاباتو د بایکاټ کولو غوښتنه کړې ده. د رایو د مرکزونو له پرانیستل کېدو سره سم د ایران مذهبي مشر علي خامنهي د رای ورکولو یوه ګرځنده مرکز ته ورغی او د رای له اچولو وروسته دا انتخابات یو ملي ازمیښت وباله او پر خلکو یې غږ وکړ چې ګډون پکې وکوي. د رایو مرکزونه د سهار په 8 بجې پرانیستل شول او د شپې تر 12 بجو به پرانیستي وي. په ایران کې دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې ډیر ایرانیان باور لري چې د کاندیداتورۍ د سختو شرایطو په وسیله دوی ته مخکې تر مخکې ولسمشر ټاکل شوی دی. د ایران شورای نگهبان د مهمو اصلاح غوښتونکو څیرو کاندیداتوري رد کړه. په عین حال کې دا انتخابات په داسې مهال کېږي چې د ایران د اقتصادي وضعیت د خرابېدو، ناوړه ادارې او د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله خلک په غوسه دي. عمومي باور داری چې د قضایه قوې رئیس 60 کلن ابراهیم رئیسی به چې یو سخت دریځ ملا دی د حسن روحانی ځای ونیسي. رئیسی یو له هغو قاضیانو ځنی دی چې د 1983 میلادي کال په چټکو محاکمو کې ګډون درلود او په لړ کې زرګونه سیاسي بندیان په اعدام محکوم او په دار وځړول شول. د بشري حقونو ادارې دا اعدامونه د بشریت پر ضد جنایتونه بولي. د رئیسی اصلي سیال او یوازینی منځلاری کاندید عبدالناصر همتی دی. لویو اصلاح غوښتونکو ډلو د همتی د کمپاین ملاتړ نه دی کړی او په نظر پوښتنو کې هم داسې نه ښکاري چې ډېر خلک دې رای ورکړي. د سخت دریزو په منځ کې د رئیسی دوه سیالان د ایران د اتمی پروګرام پخوانی مرکچی سعید جلیلی او د پارلمان غړی علی رضا زاکانی دوی ورځې وړاندې یعنی د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ له کاندیداتورۍ تیر شول. دواړو له خپلو پلویانو وغوښتل چې رئیسی ته رایې ورکړي. دوه نور سخت دریزې د ایران د سپای پاسداران پخوانی قمندان محسن رضایی او د پارلمان لومړی مرستیال رئیس امیر حسین قاضی زاده هاشمی انتخاباتو ته ولاړ دي. په دې انتخاباتو کې به د ایران تر نورو انتخاباتو ډېر لږ کسان خپلې رایې وکاروي او داسې شک کېږي چې له دې کبله به د انتخاباتو د پایلو مشروعیت له پښتنو سره مخامخ شي.
تاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت کې یم. نو دلته د کرونا ډېره زیاته ډېره شوې ده، د یخې د اندازې ډېره شوې ده. دا خلک ټول دا چلند کوي چې ګر سره هېڅ فکر و توجه نه ورته کوي. نو زما د دوی سه دا خواهش دي چې دوی دا چلند وکړي چې یو د بل سره دا واټن مراد کړي، چې دا ډاکترانو ته وایي یا بل څوک ورته وایي. نو دوی هغسې نه کوي. دا خلک ډېر په تکلیف کې، بلکې موږ ځینو خواه چې څوک بستر دي څوک سره کم دي. نو زما د دوی سه دا یلو خواهش دي یو څه فکر وکړي، یو څه احتیاط وکړي چې خدای پاک مو د دې مشکله وساتي. زموږ ستاسو وطن په کومه ارامي کې دی؟ یو ځای جنګونه دي، بل ځای کرونا دي، بل ځای مو په وطن کې وچکلي ده. نو زما د ټولو ګرانو وروڼو هیوادوالو ته دا غوښتنه ده چې دوی یو د بل سره ډېر نزاکت و ناسې ولاړې ونه کړي، او چې وی کوم هغه داسې یو دوه درې متره په واټن کې. نو بره به موږ ته ده چې تکلیف او مشکله به وژغورل شو. نور مو وخت نه ضایع کوم. وسلام.
مرور جان از دې ټیلر ډرایور ما سټین د پاکستان خاورې موږ افغانستان خاورې تر واو لا پاک ګمړې کلم خبر چې ور کوي حالت یو ترازو ده. ترازو موږ باندې کوي لغنه بغیر علم خبر نه راکې چې علم خبر راکې لږه جن په ترازو کې واده موږ را شو دا بندر والي جوړ کړي دل دی بل ترازو ده 4 روپۍ نه اخلي. بیا مرور جان چې ورننه او زړه سب دې علم خبر هر شی ورکو بیا له دغه نه روسته ورور جانه زمونږ نه سیمټ واخلي وای سټنډرډ لپاره سیمټ وروخه. ها سیمټ خدای دوی خرڅوي که څنګه ده؟ په موږ دوه شپې دي د سټنډرډ لپاره کوي. اوس همدا د پنځنډې په ورځ نه راوتلي او اوس مې کار ماتې مې په جب کې ده. د ګمرک دروازه بند ده، وایي مامورین نشته. دا د افغانستان نوړل پورې چارواکو دي. ما دا خبره ورسیږي چې د دې غم وخوري چې تورخم د دې روایت راولېږي د ډرایورانو حل زده کړي. لس زره 200 روپۍ د خبر په دفتر زمره کې راځي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نن د کابل په وخت د ماسپښین 2 بجې د نړۍ د کرکټ د ټیسټ لوبو پایلو بده. دا 5 ورځنۍ لوبه د انګلستان په ساوثهمپټن کې پیلېږي. هند او نیوزیلند دې پایلوبې ته وتلي دي. او د افغانستان د کرکټ په اړه به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نوی لوبډل مشر وای. په افغان لوبغاړو کې وړتیا ویني او د نړۍ هر لوبډله ماتولی شي. حشمت الله شهیدی چې تازه د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو لپاره لوبډل مشر ټاکل شوی دی، اوس مهال په کابل کې لګڼو نورو لوبغاړو سره د پاکستان او استرالیا په مقابل کې د لوبو لپاره په تمریناتو بوخت دی. تفصیل پرې راپور کې.
د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې د ملي لوبډلې ګن لوبغاړي تر سره لمر لاندې په تمریناتو بوختي. حشمت الله شهیدی چې د مې میاشتې په 1 نیټه د افغان کرکټ بورډ له لوري د 500 ورځې او ټیسټ لوبو لپاره د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی وو، په روان کمپ کې له ځوانانو او پخوانیو لوبغاړو سره یو ځای تمرینات کوي. د لازادې رادیو سره په خبرو کې وویل لوبډل مشر یو درون مسؤلیت دی، خو ډاډه دی چې د خپل لوبغاړو په مټ په د نړۍ هر لوبډلې ته ماته ورکوي.
ان شاء الله لمدا اوس نم کوشش ده او په اراده قوی دی ان شاء الله، او ډاډ ورکوم ټول هیوادوالو ته. زه خپل لوبغاړو کې ورتیا ګورم چې موږ د دنیا هر لوبډله ماتولی شو.
له حشمت الله شهیدی سربیره حمید حسن، ګلبدین نائب، رحمت شاه زرمتی او ګڼ نور هغه لوبغاړي چې د فټنس ټیسټ یې بریالی کړی دا مهال په ډلیز ډول کابل کې تمرینات ترسره کوي. د ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی شرف الدین اشرف وایي حشمت الله شهیدی په ملي لوبډلې کې ډیری وخت خزلې دلی وو، او په روان کم کې هڅه کوي ټول لوبغاړي په خپل مهارتونو کار وکړي.
حشمت الله شهیدی هم د سیزوانان لوبغاړي دي چې موږ ټول ته په دې کې مخبل سکلز باندې کار وکړو.
افغانستان خپل ورستۍ شلوریزه لوبه د تیری مارچ میاشتې په ورستیو کې له زیمبابوې سره ترسره کړې وه او له هغې وړاندې د کرونا له امله نږدې یو کال لوبې ونه کړې، خو د ورکړل شوو معلوماتو له مخې افغان لوبډله به د روان کال په سپتمبر میاشت کې له پاکستان او له هغې وروسته بیا په نومبر میاشت کې له استرالیا سره ټیسټ لوبه ترسره کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه